وګوردونکو د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه منئ. تاسو د مشالې د خبرونه اوري دا وخت په خبر کې د ګرمۍ یو بجه ده. نن د جمعې ورځ د 2011 کال د مارچ د میاشتې 13 نیټه ده. د خبرونه کې بعد پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بدونو په اړه دغه هیواد د سیاسي مشرانو نظر واوري. د دې تر څنګ د کراچۍ د ناامنۍ په تازه حال به هم خبر شي او د جاپان او لیبیا په حالاتو هم رپورټونه لرو. خو د هر څه نه وړاندې د دې ساعت تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار ګلیازي تاسو ته وړاندې کوي.
د مهم خبرونو سر ټکی دا پاکستان وزیر اعظم او د فوز مشر په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید غندنه او د امریکای نه د معافی غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا قانون وزیر وای ترهګرو ته زر تر زر سزا ورکول لپاره به قانون جوړ کړل شي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په لیبیا د نه الوت سیمې قرارداد منظوري ورکړې ده. جاپان کې د فوکوشیما اټمی بټۍ نه تابکاري مواد اخراج ودرولو او بټۍ یخ ساتلو لپاره د اوبو اچولو اپریشن روان دي. او کرکټ نړیوال کپ کې هالند آرلند ته د ګټلو لپاره د 3-2 منډو هدف ورکړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت د امریکای نه د شمالي وزیرستان د ډرون برید کې د یو سلويخ نه زیات کسانو د وژنې په اړه د معافی غوښتنه کړې ده. د امریکای بی پایلټ جاسوسي الوتکې 13 ورځ د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې برید کړی وو چې د یو سلويخ نه زیات کسان پکې وژل شوي وو. د پاکستان خارجه چارو وزارت وزیر اعظم یوسف ګیلانی او د ځواکونو مشر جنرال اشفاق کیانی د برید غندنه کړې ده. د ځواکونو مشر کیانی لخوا خپور شوی بیان کې ویل شوی دي چې برید په وسلوال طالبانو نه بلکې په جرګه شوی دی. نوړاندې 13 ورځ اسوسییټډ پریس خبري ایجنس د خفوزي چارواکو لخوا ویلي وو چې برید په وسلوال طالبانو شوی وو چې زیاتره وسلوال پکې وژل شوی وو. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په لیبیا د نه الوت سیمې قرارداد منځوري ورکړی دا چې تر مخه په لیبیا د نړیوال فوزي عملیاتو لاره هواره شوې ده. ملګرو ملتونو 13 ورځ په لیبیا د نه الوت بندیز لګولې دي چې مقصد یې حکمران معمر قذافي ځواکونه د مخالفینو پر ضد د هوایي بریدونو نه لري ساتل دي. د قرارداد یو مخه دا هم ده چې د عام ولس ژوند خوندي ساتلو لپاره هر اړخیزه لارو باندې غور کول دي. په قرارداد کې لیبیا ته ځمکني نړیوال ځواکونه لیګلو خبره رد کړې شوې ده. د قرارداد په حق کې لس وټونه چورې شوې دي. روس، چین، برازیل، هند او جرمني د قرارداد نه ځان لري ساتلې دي. په دې موقع د ملګرو ملتونو لپاره د امریکای سفیره سوزان رایس وای
This resolution also strengthens enforcement of the arms embargo.
د کرارداد سره په لیبیا د وسلو بندیز او نړیوال الوت چې د دې هیواد کمپنی ملکیت لري باندې بندیز لګولو کار به یقیني شي. قرارداد کې د وو کسانو او 15 نور سرکاري چارواکو اساسي هم مجمد کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا قانون وزیر ارشد عبدالله وای چې ترهګرو ته زر تر زر سزا ورکولو په اړه قانون به ډیر زر جوړ کړی شي. ارشد عبدالله وای
انسرجنسی لاس کې دادی چې رقم کسان ډیورینګ دی آرمی اپریشنز نیولې شوې او سره چې کوم وسله نیولې شوې دا غیر ریکارډ با وی دا ټیچ کوم اتورټیز پای کې ډیفاین شي او یو داسې ډیټنشن سنټرز حواله سره پای کې خبره وکړي چې چر داسې ډیټنشن سنټرز به فولی 2-3 منث ټایم کې انسرجنسی لاس برازي.
د خبر ایجنسی په باډه سیمه کې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې د امنیتی ځواکونو سلور سرتیری جوبل شوی دی. په دې اخلا نور حال د مشال رادیو خبريال فرحت شنواری راکوي.
د اف سی ځواکونو د وینا تر مخې د پیخه هغه محل رامنځته شو چې کله د امنیتی ځواکونو یو قافله د باډه کمبرآباد سیمه نه تیرېدله. په دوی باندې د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وشوه چې په ترڅ کې د امنیتی ځواکونو سلور سرتیری جوبل شول.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. جاپان کې د خونړۍ زلزلې او سونامي وروسته په فوکوشیما دایچی کې اټمی بټۍ د یخ ساتلو لپاره په دوه مورز د اوبو اچولو لړۍ روانه ده. جاپان چارواکي هڅه کوي چې اټمی بټۍ د ویلیدو او تابکاری نه بچ کړي. د جاپان فوزي هلیکاپټر د پولیس اوبو ګاډي اټمی بټۍ یخ خولو لپاره اوبو غورځوي. کارکونکو کوشش کوي چې اټمی بټۍ د یخ ساتلو نظام بیا بحال کړي. بلخو د جاپان حکومت مشر وزیر تر مخه نن په فوکوشیما اټمی بټۍ د یخ ساتلو لپاره دیش فایر بریګیډ ګاډي سیمې ته لګل شوی دي او اپریشن یې پیل کړی دی. د جاپان این ایچ کی ټلویزیون تر مخه د فایر بریګیډ ګاډي په خصوصي توګه تیار شوی دي او په یو منټ کې 15 ټن اوبه په فوکوشیما اټمی بټۍ متاثره ریئکټر باندې اچوي. د امریکای ایوان نمائندگانو د افغانستان څخه د ځواکونو وستلو قرارداد رد کړی دی. تیر ورځ د قرارداد په حق کې 90 غړو او په مخالفت کې 321 غړو رای ورکړه. د قرارداد په حق کې زیاتره د ولسمشر باراک اوباما ډلې ډیموکراتس غړي شامل وو. د سعودي عرب بادشاہ شاه عبدالله به نن قامته وینا کوي او امکان څرګندېږي چې څه مهمې فیصلې به قامته واوروي. اوس د کرکټ نړیوال یو خبر. آیرلند کرکټ لوبډلې نن د کرکټ نړیوال کپ کې هالند ته د ګټلو لپاره 309 منډو هدف ورکړی دی. د لوبي خاص خبره د هالند آر ان 10 دوچه 106 منډې وي. دوی مولو بابا د سریلانکا او نیوزیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ډیونه اوریدل. په روانه غړې کې بعد د رپورټونو تفصیل اوري. د پاکستان لوړپوړو چارواکو په شمالي وزیرستان کې پر یو قومي جرګه د مشکوکه بے پیلټه امریکایي الوتکو برید په سخت ټکو کې غندلې. په کراچۍ کې د هدفي وجنو لړۍ دوام لري. په تازه پیښو کې شپږ کسان وژل شوي. د یوې پیښې په اړه یو پولیس چارواکی صدا سي وایي. امریکا تما څرګنده کړې چې ملګری ملتونه به ډېر زر د لیبیا حکومت پر ضد د عملیاتو پریکړه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي هغوی به د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د دغه پریکړې په کلکه ملاتړ کوي.
And the United States will support the Security Council taking such action.
او دا وار به په 19 پروګرام اقتصادي نړۍ کې واوري.
د خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن کې د ترهګرۍ له وجې تباه شوې د صحت بنیادي مرکزونو بیا ودانۍ لپاره د امریکې د پرمختګ نړیوالې ادارې 30 ملیون روپو سامانونه د ملکن ډیویژن درې ضلعو ته وسپارل.
دا او نور رپورټونه هم لرو. تمشا لیډیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. د پاکستان لوړپوړو چارواکو په شمالي وزیرستان کې پر یو قومي جرګه د مشکوکه بے پیلټه امریکایي الوتکو د هغه برید پر وړاندې سخت عکس العمل ښودلې چې ولکېږي په لسګونو تنه ولسي خلکو ته پکې مرګ جوړه وختي. د دغه هیواد د جمهور رئیس او صدر اعظم د پوز مشر او د خیبر پختونخوا د والی یا گورنر له دفترونو په خبرو شو اعلامیو کې د دې پیخي پر وړاندې سخت عکس العمل ښودلې شوی او دا کار یې له بشري حقوقو څخه یو ښکاره سرغړوي بللې دي. نور حال د مشالې خبريال مجيب الرحمن انګار راکوي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی پر شمالي وزیرستان د بي پيلوټ امریکایي الوتکو د تیرې ورځې د بریټ پر وړاندې خپل عکس العمل ښودلې او د ملکی خلکو مرګ جوړ غندلې. په هغه اعلامیه کې چې د پوز د عامه اړیکو د دفتر یا آی اس پی آر له لوري خپره شوې، جنرال کیانی د ملکی خلکو پر وژنه خواشینی ښولې او ویلې دي چې دی د ولسی خلکو په ځانګړې توګه د قومي مشرانو پر وژنه سخت خوابدی دی. جنرال کیانی ویلي چې د پاکستان پوز په سیمه کې د خپل ولس نه بلکې د تروریستانو پر ضد جنګیږي او زیاته کړې ده چې هیواد یې نور دا ډول پیښې نشي زغملی. په دې حمله کې چې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان د تخیلو په خړ تنګي نومي سیمه کې پر یو کور شوې وه، د وروستیو رپورټونو له مخې د یو شمېر قومي مشرانو په ګډون 140 تنه پکې وژل شوي او 100 نور ټپیان دي. هغه مهال دولتي مقاماتو د پنخه شویو د هویت په اړه بخبري خولې و، خو ناوخته مهال د خیبر پختونخوا گورنر وویل چې په دې برید کې وسلوال جنگیالي نه بلکې یو قومي جرګه پنخه شوی. جنرال کیانی دغه ډول عملیات چې ملکی خلک پکې پنخه کیږي د تروریزم پر ضد د رواني ګډې مبارزې پر وړاندې زیانمنونکي بللي او ویلي دي چې په دې سره به دوی خپل هدف ته په رسیدو کې له نورو ستونزو سره مخ شي. پر جنرال کیانی سربیره د پاکستان جمهور رئیس صدر اعظم او د خیبر پختونخوا والی هم د غبریت غندلای او ویلی دی چې پاکستانی ولس له تروریزم سره په مبارزه کې ډیر ځپل شوی او غوښتنه یې کړې چې په راتلونکي کې باید ورته پیښې تکرار نشي. دا برید په داسې حال کې شوی چې څو ورځې وړاندې په سیمه کې د پوز یو جنرال له خبریالانو سره په کتنه کې دغه لړۍ بریالۍ بللې وه او ویلې ول چې تر ډیره پکې کورني او بهرني وسلوال په نښه کیږي. بلخوازایی اوسیدونکي وایي ملکي وګړي نه یوازې د وسلوالو مخالفینو لخوا بلکې د بی پیلوټ الوتکو لخوا هم په نښه کیږي. خو متحده ایالات تل دا وایي چې دوی هڅه کوي په دې بریدونو کې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اوردونکو پروسته نیمای کی بتا سی ووري اقتصادي نړۍ 19 پروگرام اوس یو رپورت پک راچې کی د اخوډب په تازه پیښو کې شپږ کسان وژل شوې دي. په دې خار کې د اخوډب پیښې لوي مدیر هيسه روان دي چې په کې د سیاسي او مذهبي شخصیتو سربېره ولسی وګړي هم وژل شوې دي. نور حال د کراچۍ نه د مشالډو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د نوی کراچۍ پولیسو په وینا د خار اجمیر نګری په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پلاتون کو پولیسو سب انسپکټر اقبال او د هغه 25 کلن زوی عمر په خپل کور کې په ډزو وجلی دي. د پیښې په اړه د نوی کراچۍ د تانې د پولیسو مشر وجاهت علي مشال ریډیو ته ویلي چې وجل شوی پولیس اقبال اورنګ ټاون په تانې کې ډیوټي کوله او نو موړی هغه مهال د نامعلومه وسلوالو په ډزو وجل شوی کله چې هغه د ډیوټي روسته کورته تللی وو. یو بل ورته پیښه د اورنګ ټاون په فرید کالونی سیمه کې مخه تراغله ده چې پکې پولیس سرتیره ای ایس ای عمر حیات په ډزو وجل شوې ده. د پیښې په اړه د مومن آباد تانې ډیوټي افیسر حمید خان مشال رډیو ته داسې ویل:
ایس ای تیمور یا تانه کې نوکری کوله نه خپل کوکه کور نه راوي سه بار وره ټوک بار وته خبرو خبرو کې وان شوې بس وشته دی درې سلو را ده.
هل تبیا د خار رسالت تانې په سیمه کې د مذهبي ګوند سنی تحریک یو تن فاروق قادری وجل شوې ده. د دې ترڅنګ نورو ورته پیښو کې د پیپلز ټای یو غړی اشرف علي او د مهاجر قومي مومنت امیر خان ډلې غړی محمد اخلاق د نامعلومه موټر سایکل سره د ډزو ښکار شوې دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د تیری جمعې ورځ راهسې د خوډب پیښې روانې دي چې پکې تر اوسه د سیاسي ګوندونو ایم کیو ایم 3 د پیپل پارټۍ 2 د اے ان پی 2 د سنی تحریک 4 د پیپلز امن کمیټۍ 4 او د مهاجر قومي مومنت یو تن د نامعلومه وسلوالو لخوا وجل شوې دي. د خوډب په دې پیښو کې ګڼ شمېر پولیسی کسان هم په نښه شوي دي. د ښار په بیلابیلو برخو کې پولیسو او رینجرو پیرې سختي کړې دي خو بیا هم د تشدد پیښې دي چې لا روانې دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
ورځپاڼه وال سټریټ جورنال په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې د ریمنډیوز د مقدمې هواري د پاکستان لپاره یو داسې موقع ده چې له امریکا سره خپلې کړکېچنې اړیکې بیا برابرې کړي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ د وال سټریټ جورنال دغه مقاله لوستي او غټ ټکي یې تاسو ته وړاندې کوي.
ورځپاڼه لیکي د ریمنډیوز کیسه چې پای ته ورسېده په پاکستان کې سخت دریزه او د امریکا ضد ډلې راوپارولې او یو بدمرغه ډیپلوماټیکی راتلونکی رامنځته کړ. پاکستانیو سیاستوالو د ریمنډیوز مقدمه په کورنی سیاست کې رامنځته کړه د کوم له کبله چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د سخت کړکېچ ښکار شوې. خو په پا کې پوځي او ولسی چارواکي پر دې سره سلا سو چې د ریمنډیوز لخوا د وژلسو د کورنیو غړو ته د خونبها په توګه 2.3 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي او د هغوی له بخښنې وروسته ریمنډیوز خوشی کړي. ورسپانه لیکي چې د ویانا د کنونشن لمخي په کار دا و چې ریمنډیوز لسره نیول سوی موای خو د پاکستان کمزوري ولسی حکومت پر وخت داسې ونه کړل او دې ته وخت ورکړ چې ولس په دې لړ کې راو پاریږي. د ورسپانه په لیکنه په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانی هم د ریمنډیوز د حیثیت په اړه داسې بیانونه خپاره کړل چې یو لبل بیل وو. وال سټریټ جورنال لیکي چې پاکستان په مدو له یوې خوا د امریکا ملګری پاته سوی دی او له بلې خوا بیا د سخت دریز ډلو ملاتړ کړی دی. په تیرو دوه کلونو کې پاکستانیو چارواکو له امریکا سره په دې لړ کې مرسته کړې ده چې له افغانستان سره پر پوله پرتو قبایلي سیمو کې د وسلوالو په نښه کولو لپاره د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وغځوي او په همدې وخت کې د پاکستان حکومت او پوځ د ترهګرۍ له یو شمېر بریدونو سره مخامخ شوی دی. ورسپانه لیکي چې د ریمنډیوز د خوشی کولو له معاملې څخه د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي اړیکو د ارزښت اندازه کېدای سي کومې چې په دې وروستیو کې بيخي کړکېچنې سوي وي. وال سټریټ جورنال لیکي چې خونبها هغه څه دي چې لمخې اسلامي قانون د دې اجازه ورکوي چې تورن کس دې خوشې کړل سي. خو د نړیوال قانون لمخې په کار دا وه چې ریمن ډیویس په سمدستي توګه خوشې کړل سوی وای. ورځپاڼه د مقالې په پای کې لیکي په داسې ځای کې لکه پاکستان د ریمن ډیویس خوشې کېده یو دومره شګام دی چې تمه یې کېدای سي.
په پاکستان کې د دوه کسانو په وجنا تورن امریکایي وګړي ریمن ډیویس د مقدمه هواره د پاکستان لپاره یو داسې موقع ده چې له امریکا سره خپل کړکېچن اړیکې بیا برابر کړي. د واسټ جورنال مقاله درته بوریوال کاکړ وړاندې کوله.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
په نېشنل انټرنیټ ویبپاڼه کې امریکایي لیکوال سیلګ ایچ هریزن لیکي چین د امریکا او هندوستان په مخالفت کې له پاکستان سره په مرسته کولو سره په جنوبی ایشیا کې د امن لپاره خطر جوړ شوی دی. دغه مقاله زموږ همکار احمد شاه اعظمي لوستی او مهم ټکی یې تاسو ته وړاندې کوي.
په ویبپاڼه نېشنل انټرسټ کې سیلګ هریزن لیکي چین په څرګند ډول په آرام سمندر او د سوهیلي چین په سمندر کې د امریکا لپاره یو ګواښ دی. خو بدمرغي دلته ده چې له پاکستان سره د زیاتېدونکو اړیکو له کبله چین هڅه کوي چې په جنوبی ایشیا کې د هند برلاسي لمنځه یوسي. هریزن لیکي که څه هم چین په تیر وختونو کې د کشمیر پر لانجه بې طرفه پاتې شوی وو، خو اوس په ښکاره توګه د پاکستان ملاتړ کوي او غواړي چې د پاکستان تر واک لاندې په آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان کې خپل اقتصادي او سیاسي اثر زیات کړي. د چین پانګاچونکي په آزاد کشمیر کې په ځایي کاروبارونو کې ونډه لري او په ګلګت بلتستان کې بیا د پاکستان انجینیرینګ د پرمختیایي کارونو برخه دي. هریزن پر مخ لیکي چین د پاکستان د چشمه کمپلیکس لپاره د اټمي بټیو او د پاکستان د هوایي ځواک لپاره د جنگي الوتکو په مرسته کولو سره امریکا خپل سیال ګرځولی دی. لیکوال زیاتوي د هندوستان او چین ترمنځ د وسلوال نشتی امکان نه لیدل کیږي، ځکه چې د دواړو هیوادونو خپلمنځي اقتصاد مخ پر وړاندې روان دی. خو د هند او پاکستان ترمنځ د لانجو پر سر له پاکستان سره د چین ائتلاف د نوي ډلی او اسلام آباد ترمنځ ترنګلتیا کمول په داسې حال کې له مشکلاتو سره مخامخ کړی ده چې د دواړو هیوادونو د خارجه چارو وزیران په جولای کې د خبرو اترو لپاره سره ویني. هریزن لیکي د نوي ډلی او اسلام آباد ترمنځ ترنګلتیا د دوو لارو کمېدلای سي. اول دا چې د دوی ترمنځ اقتصادي اړیکې زیات سي او دوهم دا چې دواړه هیوادونه په وسلو جوړولو کې کمبوت راولي. خو د چین هڅه به په څرګند ډول د پاکستان د هوایي ځواک غټېدل او پیاوړي کول وي. لیکوال زیاتوي په پاکستان کې د چین د رول د مخنیوي لپاره امریکا ته پکار ده چې د بلوچستان د ازادي د غورځنګ ملاتړ وکړي او د گوادر بندر څخه د بلوچستان لاري چینایان وشړي. لیکوال په پای کې لیکي د پاکستان او هند پر ترنګلتیا باندې د چین له اړخه د پاکستان ښکارا مرسته په جنوبی ایشیا کې د امن لپاره خطر ده او په پاکستان کې د امریکا لپاره په روانو حالاتو کې نور هم مشکلات پیدا کوي.
چین د امریکا او هندوستان په مخالفت کې له پاکستان سره په مرسته کولو سره په جنوبی ایشیا کې د امن لپاره خطر جوړ شوی دی. د نېشنل انټرسټ ویبپاڼې مقاله درته احمد شاه اعظمي وړاندې کوله.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوري او وسو یو نړیوال خبر. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیل کلینټن هله خودلی چې ملګری ملتونه به د لیبیا پر ضد کوټلی ګامونه پورته کړي او د امریکا حکومت به دغه ملاتړ وکړي. بلخوا د ناټو مشر اندرس فوغ او راسموسین په لیبیا کې د روان اخوډب په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. نور حال د واشنگتن څخه د مشال ریډیو خبريال هارون بچا په دې رپورت کې راکوي.
په داسې حال کې چې لیبیایي ځواکونو د زیارت په ورځ هم په حکومت مخالفه ډلو خپل فشار ته په دوام ورکولو د هغوی د مرکز بنغازي ښار په شاوخوا سیمو بمونه اورول، د امریکا حکومت تمه څرګنده کړې چې ملګري ملتونه به ډېر زر د لیبیا پر ضد د عملیاتو یوه غوسه پرېکړه مخې ته راوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن تیر ورځ په تیونس کې د یوې خبري غونډې پر مهال هوډ څرګند کړ چې د هغې حکومت په د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د پریکړې کلکه ملګرتیا
وکړي.
متحده ایالاتونه به د امنیتي شورا لخوا د عملیاتو د فیصلې ملاتړ وکړي، خو غواړي چې دغه ملاتړ د عرب هیوادونو د ملګرتیا په ترڅ کې نور هم پیاوړی شي تر څو هغه چارې چې امنیتي شورا یې منظوري ورکوي پر مخ یوړل شي.
course of action approved by the Security Council will be.
Mirman Clinton da Britania o Francia hago hasuta che gwaadi da Libya hawai likide utadal shi peshare kawal sara wel che da amaliya ba da yad hewad da pozi difai nizam da panakha kawal prata tar sarani shi.
There is a lot of very intense discussion occurring.
Pade mauzu der jawar bahas rawan de. خو باید دا په پام کې ونیول شي لکه څرنګه چې د نړۍ د پوځي چارو کارپوهان په دې خبره پوه دي چې د الوتنو د ممنوع زون مخې ته راوړل د ځینو عملیاتو تقاضا هم کوي چې مخه یې د جنگي جازونو او د پایلټانو له حفاظت سربیره ځینې ځایونه هم په نښه کول وي لکه د لیبیا د پوځ دفاعي نظامونه. بلخوا ته بیا د لیبیا ولسمشر محمد قذافي د لبنان یو ټلویزیون سره په مرکه کې په بنغازي کې د جګړې د امکان پر ردولو سره وویل چې دا د لیبیا خلک دي چې په مخالفینو پسې راپاسېدلی دي. دا یاغیان هیڅ پروا نه کوي چې که ښارونه ویجاړېږي او که ټوله لیبیا تباه کیږي او دا ځکه چې دا خلک له بهره راغلي دي. د لیبیا ولس بلها صبر وکړو او اوسمهال هم دوی دي چې مخالفانو پسې شوي دي. اندا چې په بنغازی کې عام وګړي مرستې کوي چې له دوی ځان خلاص کړي. په ورته وخت کې د ناټو عمومي سکرتر اینډرز رسموسن د پولینډ په سرخار وارسا کې د یوې خبري غونډې پر مهال په لیبیا کې روانو د تشدد په پیښو خفګان ښودلې او ویلي چې اوس هم لا وخت تیر نه دی د دغه زور زیاتی مخه ونیول شي. مونږ د عملیاتو کولو لپاره درې شرطونه مخې ته ایښي دي. اول دا چې زموږ مرستو ته ښکاره اړتیا ولیدل شي، دویم دا چې مونږ څه کوو هغې ته سیمه ییزه ملاتړ ترلاسه وي، او دریم دا چې زموږ د عملیاتو لپاره یو څرګند قانوني جواز وجود ولري. د هر څه ته په کتنې زه فکر کوم چې د ناټو عملیات به د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد سره په سمون کې ترسره شي. بلوری طبیعت د فرانسی ډیپلوماټیکو سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد د ملګرو ملتونو لخوا د داسې یو قرارداد د پاس کولو امکان ته خوشبینه دی چې وایي په څو ګنټو کې به په لیبیا پوځونه ورداخل کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
هم د لیبیا په موضوع کې پاتې کیږو. د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه د لیبیا په شخړه یو مقاله لیکلې ده. مقاله کې د قذافي واک لاندې د ډلیزا اورانی وسلو پاړه اندېښنې ښودل شوې دي. د مقاله نور مهم ټکي د ګلیاس نورو.
د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه د امریکای انډیانا پوهنتون پروفیسر جمشید چوسکی مقاله خبره کړې ده چې د لیکوال په وینا لیبیا کې د ازادۍ ملاتړ کوونکي غربي هیوادونه په دې خبره سلاخ کاری چې قذافي رژیم به په واک کې پاتې شي. لیکوال جمشید لیکي که چیرې داسې کیږي نو نړۍ دې له یو بل ګواښ ته تیار شي، ځکه چې لیبیا ډله ییزه د ورانۍ وسلې لري او قذافي به هغه هیوادونه په نخ کوي کوم چې مظاهره کوونکي هڅولي وو او د دوی مرسته کړې وه. لیکوال جمشید لیکي چې قذافي کېدی شي چې د نړیوال پریکړو نه پشا شي، چې دې سره به د تیلو قیمتونه هم جګ شي. د قذافي پلویان وایي چې دوی په لوبه سر خلاص دي چې یورپ تیلو ته اړتیا لري او لیبیا په لاس کې د تیلو ذخیرې دي. لیکوال جمشید په مقاله کې زیاتوي چې د جاپان اټمي لانجې د لیبیا لاسونه نور هم مضبوط کړي دي. لیکوال جمشید لیکي چې شمالي کوریا، وینزویلا، ایران او شام هم غواړي چې د اټمي وسلو نه خورولو پریکړه او موجوده نړیوال نظام ختم کړي، چې مقصد یې څه قسمه ګواښ ته په خپل جواب ورکول دي. او قذافي هوا چې د یورپ په دروازه پروت دی سره د اټمي وسلو په لټ کې مرسته کول به حالات نور جنجال سره مخامخ کړي. لیکوال جمشید دي چې امریکا او یورپی یونین په افغانستان او عراق کې قلاری راوستلو لپاره ستړي فوجي او سیاسي هلې ځلې کوي او اوس د لیبیا شخړه به د دوی لپاره یو بل امتحان وي. لیکوال جمشید د مقالې په پای کې لیکي چې قذافي د شام، ایران، شمالي کوریا، وینزویلا په پرتله ډیر زیات ډله ایزه ورانه وسلې لري او قذافي په خپل مخالفینو چې د هیواد دننه دي او که بهر مسترد ګیس استعمالولی شي.
د لیبیا په شخړه باندې مو د مشالېډو د خبر مرکزی څنګه یو مقاله د ګلې اسنه اوریدله. اوس دا چې نن د پاکستان په ورځپاڼو کې څه مهم خبرونه دي نو راځي چې غوښ شو خپلې خبريالي انیسه اجمل ته.
ورځپاڼه ډیلی ټایمز په خپلې ادارې کې لیکي چې د ریمنډیوس معاملې اخر حل کړې شو او د وژل شوي پاکستانیانو د کورنۍ د بخلو وروسته ریمنډیوس خوشې کړې شو. ادارې لیکي چې د ریمنډیوس په معاملې کې د سولې په کاغذونو لاسلیک وکړې شو، خو پاکستان کې د داسې قسمه سولې قوانین نه اکثر غلطه فائده اغستې کیږي، لکه څنګه چې اکثر مالدار خلک مرګ وکړي او د غیر وروسته غریب کورنۍ سره په پیسو سولې وکړي. ادارې لیکي چې ملک کې بعض سیاسي ګوندونه دا تور لګوي چې مرکزي امریکی حکومت او فوج پاکستانی خود مختاری په امریکی هر سکړه او باز خلک وایي چې د وجلی شوی کسانو د کورنۍ نه په زبردستی د صلح په کاغذونو لاسلیک اغستې شوی دی. نو که دا رښتیا وي نو پکار ده چې عدالت دې د دې خبرې نوټس واخلي. ادارې لیکي چې د ریمنډ ډیویس د معاملې امریکي او پاکستان یو داسې طریقې سره حل راوباسلو چې له وجې یې د دواړو هیوادونو اړیکې سمې پاتې شوې. ادارې لیکي چې زیاتره خلکو نه دا خبره هیره ده چې پاکستان یو ضرورت مند ملک دی او پاکستان د امریکې د فوزی او مالی مرستو بغیر نشي چلی دی. ورځپاڼه ډان په خپلې ادارې کې لیکي چې د حج درغلی کیس په اړه د سپریم کورټ اورېدنه کې دا خبره مخې ته راغله چې دې کې نور کسان هم ککړ دي او حامد سعید کاظمی سره د مذهبي امورو وزیره شګفته جمانی هم شامله ده او دغسې نور کسان هم. د اف ای ای تر مخه په مدینه کې پاکستانیان وایي چې شګفته جمانی د هغې نه ډېرې پیسې اغستې دي او دغسې د حامد سعید کاظمی له وجې حکومت ته د 200 میلیونه روپو نقصان شوی دی. ادارې لیکي چې د حامد سعید کاظمی او شګفته جمانی نه علاوه په دې کې څوک ککړ دي د هغې نومونه دې هم مخې ته راوستې شي او سپریم کورټ دې په حج درغلی کې ککړ کسانو په ضد صحیح کاروایی وکړي. ورځپاڼه آج په خپلې ادارې کې لیکي چې د ګرمۍ موسم شروع کېدو سره سره د بجلی لوډ شیډنګ هم شروع شو او پېښور ښار کې د تیر درې ورځو نه د بجلی لوډ شیډنګ له وجې خلک ډېر پریشانه دي. په 24 ګنټو کې بجلی صرف یوه ګنټه وي. ادارې لیکي چې دا ځل د شپې او ورځې د بجلی لوډ شیډنګ دورانیه ډېره زیاته کړې شوې ده چې د دې اړوس قانوني او اخلاقي جواز نه جوړېږي. ادارې لیکي چې پیسکو چارواکو له پکار دي چې د لوډ شیډنګ یو باقاعده شیډول دې جاري کړي چې اولس ته ډېرې ستونزې مخې ته نه وي. ورځپاڼه مشرق په خپلې ادارې کې لیکي چې انساني سمګلنګ او ښکلي خوبونه خولو وروستو د ځوانانو نه پیسې اغستې کېږي او هغې بهر ملکونو ته لیږولی شي خو د دې غلط کار هېڅوک تپوس نه کوي. ادارې لیکي چې ملک د بیروزګارۍ او غربت نه تنګ ځوانان د کار روزګار حاصلولو لپاره هر څومره پیسو ورکولو لپاره تیار دي او ملک ډېرې نجی کمپنیانې د دې سیس غلطه فائده اخلي. دا ځوانان د بهر ملک په نوم یو داسې غلط کار کې ملوث کړی شي چې بیا د قانون نه خلاصېږي.
دا و انیس اجمل چې د پاکستان ورځپاڼو مهم خبرونه یې تاسو ته راوړل. اوس یو مقاله په د نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په خبره شوې یو مقاله کې لیکل شوې په داسې حال کې چې د افغانستان په دشتو او غرونو کې امریکایي ځواکونه وسلوال طالبان تر فشار لاندې راولي، نو هلته افغان حکومت او طالبان پر دې غور کوي چې جګړه پای ته رسول او خبرې اترې پیلول به څنګه ممکن وي. د دې مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په تیرو وختونو کې د خبرو پیلولو هڅو لږه ګټه کړې ده، خو سربیره پر دې په سیاسي لارو کې دلچسپي زیاتیږي او دا ځکه چې د پوځي ژمنتیا د کمولو لپاره د منلو وړ لار د لټون په اړه فشار هم زیاتیږي او د جګړې لپاره په امریکا او اروپا کې د ولس ملاتړ په کمېدو دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د لویدیځ د یو ډیپلوماټ له خولې لیکي حالات بدلیدونکي دي. ډیپلوماټ وایي که طالبان یو داسې پریکړه وکړي چې پکې دلچسپي لري نو حالات به په سرعت پر مخ ولاړ شي. د ورځپاڼې په خبره په ښکاره ډول طالبانو تل ویلي دي تر هغې به خبرې ونه کړي چې بهرني ځواکونه له هېواده نه وي وتلي. البته اوس ځینو طالب مشرانو اشاره ورکړې ده چې که د دوی د امنیت ضمانت ورکړل شي نو دوی به ژر خبرو ته تیار وي. همدارنګه په جنگ کې ښکیل طالبان هم غواړي ژر تر ژره جګړه پای ته ورسوي. هلته بیا امریکایي چارواکي پر خپل دریځ ټینګ ولاړ ښکارېدل چې له هغو طالب یا نورو یاغي مشرانو سره به خبرې ونه کړي چې د دوی په فکر ورسره سلا نشي راتللی، خو په دې وروستیو کې هغوی د خبرو په مخه کې د ولاړو خنډونو د لرې کولو کار پیل کړی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خبره افغان حکومت په بیا بیا وایي چې د خبرو لپاره شرایط پخوانی دي، خو بیا هم د هغو ډیپلوماټي هڅو ملاتړ کوي چې خبرو ته لار هواروي. د دې ترڅنګ داسې هم ښکاري چې دوی د طالبانو مشرانو ته بخښنه او امنیت ورکول غواړي چې بیا دا کسان په خبرو کې بېل خنډه ګډون وکړي. د ورځپاڼې په مقاله کې لیکل شوی دی په دې ترڅ کې بل لویه مسله پاکستان ده. د وسلوالو طالبانو بخت د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له هغه سره تړل شوی دی چې د 1990 په لسیزه کې د طالبانو په جوړولو کې مرسته کړې وه، خو د ورځپاڼې په خبره وس طالبان ځان د پاکستان په جال کې راګیر احساسوي. د طالبانو ځینو مشرانو د پاکستان له منظورۍ پرته له افغان حکومت سره خبرې کړې دي. په دې مشرانو کې د طالبانو دویم لوی مشر ملا عبدالغنی برادر هم دی چې تیر کال په پاکستان کې ونیول شو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي نور طالب مشران هم یا خو نیول شوي یا ورته ګواښونه شوي دي او یا هم د پاکستان امنیتي ځواکونو وژلي دي چې د جګړې لپاره ورباندې فشار زیات کړي. په کوټه کې یو قبایلي مشر حاجي قرمحمد د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي طالبان به نه له افغانستان او نه هم له پاکستان سره د سولې خبرې وکړي. نوموړی طالبانو ته نږدې دی او وایي په پاکستان کې به یې آیس آی په خلاص مټ خبرو ته او هر څه چې مشران غواړي ووایي پرې نږدي او په افغانستان کې د طالبانو مشران د ولسمشر حامد کرزي په ادارې باور نه لري.
دا په امیر ساحل چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼه مقاله تاسو ته دروروله او اوس وخت شوی په پښتونخوا کې د غرمې یو نیمه بجه. نو راځي چې د ګل ایاز نه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم او د فوز مشر په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید غندنه او د امریکای نه د معافی غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په لیبیا د نه الوت سیمې قرارداد منځوري ورکړې ده چې تر مخه فوزي عملیاتو لپاره لاره هواره شوې ده. د جاپان زلزلې او سونامي کې مړ شوي کسانو په یاد کې جاپاني ولس په هیواد کې د یو منټ چوپتیا خپله کړې ده او فوکوشیما اټمي بټۍ د یخ ساتلو لپاره د اوبو اچولو عمل روان دی. د امریکې ایوان نمائندګانو د افغانستان څخه د ځواکونو وستلو قرارداد رد کړی دی او کرکټ نړیوال کپ کې هالند لوبډلې آیرلند ته د ګټلو لپاره د 325 منډو هدف ورکړی دی او آیرلند په جواب کې تر دې مهال درې اورونو کې 42 منډې جوړې کړې دي.
لن خبرونه مو د ګلیاز نو اوردل او اوردونکو څنګه تاسو مخ کې د خبرونو نو اوردل چې نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې راغلی وو چې په داسې حال کې چې د افغانستان په دشتو او غرونو کې امریکایي ځواکونه وسلوال طالبان تر فشار لاندې راولي نو هلته افغان حکومت او طالبان پر دې غور کوي چې جګړه پای ته رسول او خبرې اترې پیلول به څنګه ممکن وي. نو دغه رنګ دوه ورځې وروسته په افغانستان کې نوی کال پیلېږي او همدې سره افغانستان کې د امنیتي چارو مسولیت هم په تدریجي ډول افغان ځواکونو ته سپارل کیږي او د امنیت په برخه کې له خلکو سره اندېښنې موجود دي چې ناتو ویلي راتلونکي کال به په افغانستان کې یو خونړی کال وي. خو د پکتیکا والی محب الله سمیم وایي چې د پکتیکا ټولو امنیتي ارګانونو په همغږۍ سره یې د راتلونکي کال لپاره یو امنیتي پلان جوړ کړی چې په عمل کولو سره به یې د تیر کال پرتله ښه امنیت ولري او خلکو ته به په ټولو برخو کې ښه خدمتونه وړاندې کړي. په دې اړه نور حال له خوست نه د نقیب الله متنوال په دې رپورټ کې اورو.
د پکتیکا والی محب الله سمیم په راتلونکي 1409 کال کې په پکتیکا کې د ښه امنیت ډاډ ورکړ. نوموړي 13 ورځ له کابل څخه ورغلی یو لوړ پوړي پلاوي سره یو ځای یوې خبرې ناستې ته په خبرو کې وویل چې د پکتیکا ټول امنیتي ارګانونه په همغږۍ سره د راتلونکي کال لپاره یو امنیتي کاري پلان جوړ کړی چې په عملي کولو سره به د تیر کال پرتله ښه امنیت ولري او خلکو ته به په ټولو برخو کې ښه خدمتونه وړاندې کړي.
لازم پلانونه او تدابیر طرحه کړي دي چې ان شاء الله پر راتلونکي کال کې به تر تیر کال ښه امنیت ولرو او خلکو ته به ښه خدمات ارزه کړو، یعنی د ژوند په ټولو برخو کې به ان شاء الله ښه اسانتیا ورته برابر.
د پکتیکا والی محب الله سمیم دا هم وویل چې په پکتیکا کې د سولې شورا هم جوړه کړې چې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره یې په مستقیم او غیر مستقیم ډول اړیکې نیولې او په خبرې د اړیکې لا دوام لري او په دې برخه کې به په راتلونکي کال کې لا ښه لاسته راوړنې هم ولري.
سولې په رابطه باندې باید ووایم چې پکتیکا کې مو د سولې شورا جوړه کړې ده او د شورا له اتو نه تر لسو پورې غونډې کړې دي. له مخالفینو سره مستقیما یا غیر مستقیم د همدغې شورا د غړو په واسطه باندې تماسونه ټینګ سوي دي او همدغه تماسونه یا دغه رابطې اوس هم جریان لري.
د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست مرستیال عبدالکریم خان کټوازی چې پکتیکا ته د ورتګ موخه د امنیتي وضعیت څارنه وبلله هم د پکتیکا امنیتي وضعیت ښه وبلله او ویل چې نه یوازې په پکتیکا کې بلکې په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې په ښه کېدو دی. کټوازی په ځانګړي ډول د پکتیکا د امنیتي وضعیت په اړه وویل چې اوس نه یوازې ولسی خلک بلکې ټول دولتي مامورین له مرکز تر لیرې پرتو ولسوالیو پورې پر لویو ادارو په ډاډه زړه تګ او راتګ کوي.
تاسو د مطبوعاتو له طریقه مینې او خپله عمل مینې د پکتیکا ولایت وضعیت ورځ تر بلې ورځ ښه کېږي او دا هغه موضوع ده چې له دې موږ انکار نشو کولی.
د ملي امنیت مرستیال په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ځانمرګو بریدونو په اړه وویل چې د دې درې لوی عمده علتونه دي. د ده په خبره افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیت انتقال، د امریکا د دایمي اډو جوړولو مسله، او دریم د سولې د عالي شورا جوړول دي چې په وینا یې مخالفین غواړي په دې ډول بریدونو سره خپل شتون وښیي او یادې پروسې زیانمنې کړي. د پکتیکا ولید یوې پوښتنې په ځواب کې د پکتیکا د بیا رغونې په اړه وویل چې د دې لپاره موږ لومړی پلان درلود چې امنیتي وضع ښه کړو څو د بیا رغونې کارونو ته زمینه برابره شي. د پکتیکا د ولی په خبره دا چې اوس امنیتي وضعیت هلته ښه شوی او د بیا رغونې د پروژو په عملي کولو کې کوم خنډونه نشته، او د پکتیکا د بیا رغونې لپاره ځانګړې بودیجه په نظر کې نیول شوې تر څو خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې شي. خو په خبره یې د لومړیتوب حق به ښوونې او روزنې ته ورکول کېږي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
په دې وروستیو کې د بلوچستان په ځینو برخو کې څو کیلومتره ځمکه پرې شوې ده، که څه هم په خلکو کې له دې له کبله سخته ویره خوره شوې ده، خو د ځمکې کارپوهان وایي د دې لامل په دې سیمه کې د اوبو کموالی کېدای شي. په دې اړه نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال خدانو ناصر په دې رپورټ راکوي.
له تیرې څه مودې راهیسې د بلوچستان په مستونګ، کوټه او ګلستان سیمو کې په هر سیمه کې جلا جلا مځکې پرې سوې او لا یې هم پرې کېده روان دي. تر ټولو لویه او د ډېر واټن مځکه چې پرې سوې هغه د ګلستان د سیګي سیمه ده. د دې سیمې د اوسیدونکو په وینا دغه مځکه د دې وروستي ډېرو بارانو په وخت کې پرې سوې. حاجي عبیدالله ترین د همدې سیمې یو مشر دی. نوموړي مشال راډیو ته د دې مځکې د پرې کېدو حال داسې ورکړ.
زمزکه زمر علاقہ پاغه کی واغه توایخ د مرغکی علاقہ ده. په مرغکی علاقہ کی دامزکه چې دا دل و چودل په شروع کې چې دا تقریبا د 1 فټ قدر ولا، بعد کې سوکه چورای پیلاویدل دا ولاره تقریبا 3 غز وسول 9 فټ وسول، او ګرایي دمر انتها ګرایي ده چې د دې ځای خلګو په اویا غز رسی لاندې ورجړولې ده. لا د دې انتها بیخت نه در رسیدلې، او لمبای چې د دې غتله ده تقریبا 4000 فټ لمبا دامزکه تللې ده.
د نموړي په وینا دغه مځکه چې پرې سوې غیر آباد سیمه ده، او په شاوخوا کې یې کروندې دي. دومره لوی مځکه چې سره پرې سوه اوسیدونکي پرې لومړی څه ډول خبر سول، او آیا د دې له چاودېدو سره چا غږ واورید او کیا؟ حاجي عبیدالله ترین یې په ځواب کې وویل:
خلق په دې په پوزلو چې د کیتی باړی والا خلق چې ورلو اواز کې کړی نه دی دمځکی، څنګه چې دا تر سره دمځکی په بارانو سره ولیک خوش کوي یا په هاړی لا کوي لکه په غر کې چې د ماکا یو شی وسی یا بارودی سرنګي، نو لازمی دا غو قسم د بم د ماکی رقم اواز کیږي. د دې اڅ دغه نو سره اواز چا ججمنت نه وکي آبادی زین لري دا هغه کیتی باړی فصل والا خلق چې ورلو چې ویل دا چې کښنی چرن ما جوړ سوی ول را پټاوې دوسخه بیا چې دی اوټلو ډیلی د څه چې د کلی د علاقې او بچ راتلې د بارانو غ دا ګردی په پدای کې دبیږي اڅ بنیاد
د جیولوجیکل سروې پاکستان لیوه جیولوجیست یا دمځکو له کارپوه محمد فاروق څخه د دمځکو د پرې کېدو د لامل په حق له وپوښتل.
وجوهات زلزله هم کېدلی سي، وجوهات دا فالټ یا پلیټونه ده. زموږ دنیا پر څو پلیټو باندې مشتمله ده. دا د پلیټو مومنټ داغو د ځای شوریدنه هم کېدلی سي، زلزله هم کېدلی سي، یا په مځکه کې دننه بعض اوقات خلا پیدا سي، اوبه ډېرې چونکې ځینې وځي لاندې لوی لوی پاڼونه دي هغه نړیږي، دا اوبه ځینې وځي خالي ځای سي یو پر بل دغه سي. مځکه هم دا هم کېدلی سي او مومنټ هم کېدلی سي، شور مځکه شوري د ځای.
د نوموړي جیولوجیست په وینا په داسې وخت کې چې په کومو سیمو کې داسې پیښې رامنځته سي د مرکزي یا صوبایي حکومت لخوا له دوی سره تماس نیول کېږي او ورته ویل کېږي د دې سیمې کتنه دې وکړي. خو په بلوچستان کې د مځکو په دې پرې کېدو یا چاودېدو باندې تر دې دمه نه هم د مرکزي حکومت لخوا او نه هم د صوبایي حکومت لخوا ورته ویل سوي. د صوبې د مشر وزیر مولوي عبدالواسع کاکړ څخه مې وپوښتل: صوبایي حکومت د مځکو په دې پرې کېدو خبر دی او کیا؟ که خبر دی نو تر اوسه یې څوک لیږلی ولې نه دی؟ نوموړي مشال راډیو ته په ځواب کې وویل:
موږ هم دا مجلس اورېدلی دی، لیکن دا خو د ټکنیکل ماهرینو دغه ده چې ټکنیکل خلک موږ ولرو او هغه تر جایزه واخیستل د اوبو د کمې د وجې څخه دی او کبل یو د الله یو آفت راغلی دی، لکه د الله په آفتونه ډېر دي. نو موږ فلحال موږ دغه تیاری کیو خو لږلی هم نه دي، اراده هم د خپل ټیم ولرو. افغانستان
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې مخکې تر دې هم د کوټې د بولیلی په ملازایي سیمه کې همداسې مځکه سره پرې سوې ده، خو تر دې دمه لا هم د هغې مځکې سمه کتنه سوې نه ده. له دې پرته د مځکو کارپوهان د مځکو د پرې کېدو لامل د تیرو کلونو وچکالي یادوي چې د دوی په وینا د اوبو کموالی یو له لویو لاملونو څخه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال راډیو ده.
په پېښور پریس کلب کې د یوې غیر حکومتي ادارې تر سوري لاندې په یوه دستوره کې په کیمپونو کې میشت د قبایلي سیمو کډوالو د خبریالانو سره خپلې ستونزې شریکې کړي چې خوراک ورته پوره نه ورکول کېږي او بجلی هم د کیمپونو په زیاتو برخو کې نه لري او کچره خپلو سیمو ته ستانه شي نو هلته پرې په زوره لښکرې جوړول شي. نور حال د مشالډو خبریال غلام غوس په دې رپورټ کې راکوي.
پېښور پریس کلب کې د یو غیر دولتي ادارې ټرایبل ډیولپمنټ نیټورک د سوري لاندې د قبایلي سیمو دولس د ستونزو په اړه په یو دستوره کې قبایلي وګړو د خبریالانو سره خپلې ستونزې شریکې کړې. دا چې په کیمپونو کې میشته د قبایلي سیمې ولس د کومو ستونزو سره مخ دي په دې ډول کې یو څو کسانو مشال ریډیو ته وویل.
زاد جلوزای د کیمم او زاد باجوړ ایجنسی ما زمانم غفار ده مل غفار او زاد مامون قبیله نه ما زمونږه د لاسو په بارک اسانو باندې فین دي چې کوم دوه ټینټه راکړي دي نو غره شن مونږ ته د سنگل لا کوي نو غره شن ډډه بر پلی شي مونږ ته د بیجی بالکل چې کوم ځای بیډي نشته ری زمونږه مشومان د ګرمۍ په وجه مړ شو نو مونږ ته د بیډي فورن راکړي شي مونږه قطین چې کوم ځای باجوړ ته نزو او کو بیا مونږ باجوړ ته زونه مونږ د خپل ماوي زره کی او زمونږه د ترقېتی سومه انجوش چې کوم دي نو غره د مخ کې لاړ شي تر تی کارونه دي شروع شي نو پس تا غینه به مونږه عمل تلا شو.
زما سلام استاد نوم دې مامان جنسین سم تعلق یو دلته بجلوزو کیم کی په پیس فور کې وسه کوم هغه کی مثال دې ټول نه اول مسلام مګ دادا پیخیږي چې مګ دلا ټینټونه د وسه پوری نوې نه شروع زړه ټینټونه کی مونږ وسه کو بارانه کی اگر اساتی ټول سامانونه زمونه خراب شي اوړه خراب شي په خنه کی خنه کی په ګرمه کی به سخته ګرمي مخ کی دی دا گرین شیټ راړو هغه په یو پیس کې دی ولګه ولا اسی شوکل نور کیم ته ون شوړ نه مهرباني دی وکي دی د ګرمۍ درارسیدو مخکې د اګرین شوټی راوړي او غلی راکړي.
آزاد خیبر جان سه مالک میر اکبر خبره کوم متره مصیبتونه دي چې مو ټینونه دا دوک ولا وشول خیمه دي مو مغه سه زړې دي مولا بدل نشوي گرین ټین دا گرین شیټ دا متره ملو نشه بجلی په درې مې سا کې شتا او دوی سو کې بجلی نشته مو پرشن کې دا پر دی چې چینی دا درې مې شو شو دي مولا کار شو یو او متره نه ملو وی کی کلا دال ته کاټ کی کلا روسا تورې چای کاټ کی کلا چاکلیټ کاټ کی ا مشومونو شو دې رونا کاټ کړی دی.
دی وند کی برخه اغشتونکو په قبایلی سیمو کې د امن لخکرو په جوړولو هم بحث وکړو. د امن لخکرو په لړ کې د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې دوی وویل.
زما عمر زاده نوم دی ز جلې زو کيم کې اوسم با جوړی جنسې سم تعلق دی بهر خرج منګ ته بارو بار دا ویل شي چې با جوړی جنسې کې امن دی زمنګ داسې کسان دي چې غلطه دی یو سوجې د وجلاټ یا کور ساتي یا ماشومان سره طریقې هغه ارمی داغه کې کم موجوده کسان ال توی هغه په زور رو باسي په هغه څوک اداریان کوي لشکر په باسي نو څخه داسې په ګولو مړ کړو چمچ په لشکر مړ شي نو په دا مهرباني دی وکي چې نور دې زمنګ دا قبایل نه پازابې او نور دې موږ نه وجنی.
زه دا بچوړم د واړه مامندو نوم می بدر خان دی. زه دا خبره کوم چې حکومت ډیر کمزور دی نه که زمنګ په راغله دی په آزاد د پاره بمنګ دي دا دغه نه کوي څوکیداران نه کوي لکه موږ ته لکه سکونت راکی موږ چې مړی بر روانو چې دغه تر راشي کار ته هغه مړی لکه ختمي نو موږ ته د لارې کولاو شي لکه چې دا وچ موږ کامل دی موږ ته د لارې کولاو شي لکه موږ چې څه نسخانه شوي لکه هغه موږ ته راکړی شي چې موږ لکه د دې نه هغه خپل کورونه هر څه به ودان کړو موږ خپل کلو ته لاړو دې لپاره موږ دا پوځ جوړ کړی چې زموږ حفاظت دي وکړي. موږ د پوځ حفاظت نه شو کولی په لښکرو دې دا ملک نه حفاظت کوي پوځ دې په خپله باندې لکه کنټرول جوړ کړي.
دا خبره دا چې موږ خپل ځان نشو ساتلی نو موږ به د حکومت څه دفاع وکړو پیسې پیش یو سړی چې ځان نشو ساتلی نو هغه به څه دفاع وکړي پیسې پیش نو پوځ د دفاع دپاره دی او پوځ د مل دفاع کوي. موږ به سره ټیک دی چې تعاون کوو د خپل هوسه پر موږ غریب خلک مزدوري وکړو که نه موږ د پوځ دفاع وکړو.
غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
په پښتنو ټولنه کې بنجاري یو مهم مقام لري چې سامان په لاس کوسه په کوسه او کلی په کلی ګرځي. دا چې په روانو حالاتو کې د بنجاریانو کار او روزګار څرنګه دی په دې اړه د مشالډو خبریال شانواز سرغزی یو رپورت برابر کړی راځي چې په ګډه وورو.
بنجاري چې کلی په کلی ګرځي ګومنځي ششي او دغه شان نور سامانونه خرڅوي د زړې زمانې یو تاریخي کردار دی. د زمانې د ترقی سره سره بنجاریتوب هم ډیر کم شوی دی خو دا سات هم په هغه سیمو کې چې پسمانده دي بنجاري شته دی. محمد زمان چې بنجاریتوب کوي د سرو کلی اکاونټ سره نږدې اوسېږي او هغه وایي چې نږدې ده چې هغه د بنجاریتوب د روزګار پرېږدي.
دا داسې سخت کار لکه یو غوایي چې راونیسي او د کال دولس میاشتې ګاڼه کوي.
لکه اتلس کیلومتره مزل کو په سایکل او بیا لکه تر ماخام پورې د سایکل سره پیدل ګرځو 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 ماخام بیا راورسیم. موږ نه هغه خلک اخلي چې کم خلک داسې وي چې یاره غریبانان وي او د بازار د تلو نه وي، یا داسې وي چې یو ځای کې خادی وي. نو دا خبره څه کسان لاړ شي د بازار سودا وکړي، او څه کسان وي چې هغوی د کوره تللي نه وي، نو هغوی هم هغه ځای کې سوداګانې واخلي.
محمد زمان زیاته کړه چې ولس ورته په خسترګه نه ګوري.
یار جی زمون خو په خاندان کې چانو کړي، خو صرف او صرف پلارم سپینګری او هغه بدا صابون دبلې تار ستن تانه ګرځول، هغه پکې خسات تیرې دلو. هغه نه بعد زمون به نه تعلیم وک او نم دغه کو د پلارم لکه دشمنه پاتې شي، نو موږ به تعلیم پاتې شو او نورم سیاست نشته. یګین چې دکان ما چولې وي یا هم چرته څخه حساب کړي، بیا هم دا سوچو کو چې یاره دا شی د سیدې چوس ک وی ک بعد یو ک باران وي، خو زمون پکې سات تیر شي. او الله دې ته زما ثواب وکي. ما اوم چاته ویل
صندوق تړلې او کلی په کلی د خپلو سامانونو د نمونو ناری وهي. محمد زمان څومره پیسې ګټي؟ هغه وای
یاره چې خن خو راځینو دغه 250-280 روپۍ پکې پاتې شي، داسې ورځ وي چې 70-80 پاتې شي، داسې ورځ وي چې 350 مو شي. زمونږ سوداګانې په هغه ورځو کې ډېرې خرڅېږي، کوم ورځو کې چې ودونه وي یا داسې موسمونه. اوس لکه تازه ژمی راشي، دغه موسم کې ډېره خرڅېږي، بس ډېره یخنی شي، څوک دې سیزن سره دغه نه کوي. او پرلی شي دې کې ښه خرڅېږي، خو ډېره ګرمۍ کې څوک بیا مینه نه کوي.
بنجاري توپ ته د غل غدۍ د لاسه څومره خطرې رامخته دي؟ محمد زمان زیاته کړه
هغه خو به مخکې ډېره کېدله، مخکې به مونږ د یارې نه ځان له سودا هم داسې ډېره نه وړله. او چې دغه دغه راغلي نو بیا هم لکه خدشته ده رشته دارونه هم پیسې راغشتي، ځان له مغه روزګارونه درانه کړي چې زه بس اوس که خیری ملک سپا شو او امن راغلي.
محمد زمان وویل چې کله هغه د پولیسو په چوکۍ تیریږي نو هغوی ترې هم سامانونه اخلي، خو پیسې ورته کمې ورکوي.
نو دا پولیس والا وی چرته جمعې کې جورابې غواړي، او یا چرته وړي کې ځینې شیزې رومال مال پکار شي، بل دغه شي نه دانه نیمه ورکو مړه پیسې م راکوي. او کمې خو ته ځکه اخلو چې لال ګودر مې زور ازو پینو دونه کو چې وینه نه ګټو.
اوس د ترقې دور دی، د بنجاري په روزګار څومره اثر غورځېدلې دی؟ محمد زمان وای
او اوس وخت کې خو او خبره ار سړی بازار هم لیدلی، او ور سړی لکه دیش سیز وس اوس دونه نخ وخی لکه مخکې چې خوخی دا مخکې وکې. زمونږ پلار دا خبره دشمنای هم پالې لیدي، او دا خبره مونږ هم پکې ځان پسې راخکلی او ساتلی. او اوس وخت کې پکې د سدي چې مونږ دا خبره چې دلته ځان ته ګورو، کور ته ګورو، او دې روزګار ته ګورو. نو دا یو خو هم روزګار کا چا دی، بل خو ته پکې سوزی نه، او درې مونږ دلته بل بجدار یو کنه ته نو شرمېږو.
شانواز ترکزئی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو اوس وار رسیږي د اقتصاد په اړه د 19 پروګرام اقتصادي نړۍ. د پروګرام جوړونکي د پامیر ساحل راځي چې واورو دا وار پامیر ساحل په پروګرام کې پر کوم موضوعاتو غږېدلې دي.
اقتصادي نړۍ.
ستړي مشهدا اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا په ملکند کې یو ایس ای آی ډی د روغتیا د بنیادي مرکزونو د بیا ودانۍ لپاره مرسته کوي. د افغانستان په پکتیا کې د لمریزې برېښنا پروژه پلي شوې ده. د ونی په هیواد کې به د لیبیا پر حالات وغږیږو. له مشال راډیو سره اوسئ. د اقتصادي نړۍ د خبرونې اوریدونکو، په دې وروستیو درې کالونو کې نړیوال اقتصادي بحران کې یو پلو د لویو او پرمختللو هیوادونو خلک زخت وځپل، نو بل پلو په بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول د خلیج په عربو هیوادونو لکه سعودي عرب، متحده عرب امارات او قطر کې میشت پښتانه افغانان هم زیاتره بیروزګار شول، او یا هم لستون رو سره مخامخ شول. مشال رادیو هڅه کوي چې د داسې کسانو د ژوند په اړه له دوی سره د اقتصادي نړۍ په دې خبرونه کې مرکه وکړي. د دې لپاره تاسو داسې وکړي چې د مشال رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل نوم او د ټلیفون شمیره ریکارډ کړئ. د پیغام پر خودو پر مهال ووایست چې تاسو دا شمیره د اقتصادي نړۍ خبرونه لپاره ریکارډ کوئ. د بیلګې په ډول یو پیغام به داسې وي.
ہلو، السلام علیکم، د اقتصادی نړۍ خبرونه لپاره زه پښتون خبر کوم. زه په دوبی کې اوسېږم او زما د ټلیفون شمیره ده 00 9 1 1 1 یو د خدای په امان.
چې کله تاسو خپل پیغام پری خود نو موږ به درته ټلیفون وکړو او له یو بل سره به خبرې وکړو. تاسو چې هر چیرې یاست او په مسافرۍ کې ژوند تیروي او خواري مزدوري کوي موږ سره خپل تجربې شریکې کړئ. اوس راځو د اقتصادي نړۍ رپورټونو خواته. د خیبر پښتونخوا په ملاکنډ کې د امریکا د پرمختګ د نړیوالې ادارې USAID لخوا په دې سیمه کې د ترهګرۍ له کبله د وران شویو روغتیایي مرکزونو په بیا ودانۍ او رغاونې کې مرسته کیږي. د دې سیمې ډاکتران وایي له دې سره به د خلکو روغتیایي ستونزې هوارې شي. نورحال د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پښتونخوا ملکن ډیویژن کې د ترهګرۍ له وجې تباه شوي د صحت بنیادي مرکزونو بیا ودانۍ لپاره د امریکې د پرمختګ نړیوالې ادارې یا USAID د PDMA په ذریعه 30 ملیون روپو سامانونه د ملکن ډیویژن درې ضلعو ته وسپارل. د ملکن ډیویژن کوزدر، سوات او بنیر ضلعو کې 2018 د ترهګرۍ له وجې صحت بنیادی مرکزونه تباہ کړی شوی. د خیبر پختونخوا د صحت سیکرټر کیپټن ریټایر منیر اعظم دغه سامانونه درې وڼو ضلعو د صحت محکمې مشرانو ته نن وسپارل. په دې موقع د کوزدر او بنیر د صحت محکمې مشرانو مشال لیډو ته د دغه ورکړی شوی امداد په حق لا صدارنګ وي.
ما ډاکټر شوکت علی نوم دی او زه ASADO دیر لور. در اصل جیل ته چې کله د ملټن سونو زمونږ 15 بی چوز کمپلیټلی هغه ډیسټایز شوی نو هغه 15 بی چوز مونږ ته نه ډیفای کړی او هغه کې مکمل اکویپ پینس فرنیچر سونه چې دغه دی هغه دی مونږ ترا کا نو دې سره به زمونږ بی چوز مکمل لالتا د اکویپمنٹ لیا سره ایون د ناس تر پر زمونږ سره فرنیچر هم نو دې سره وړي چې سہولت چیز مو سٹاپ ته زمونږ پبلک ته او دغه بی چوز به ان شاء الله فنکشن حالت
زمانم دی. ډاکټر میا سید زاده په بنیر کې حالت دي چې چونکی الته پاورټی ده قربت ته او د بی چوز حالت اسیم ډیر مطلب کمزور دی نو کچره مونږ ته دا سامان او دا اسسټنس ملاو شي د اکویپمنٹس مونږ ته ملاو شي نو ظاهر خبره ده دا به مطلب د پبلک انټرست کې وي.
په دې بابله د خیبر پښتونخوا د صحت سیکرټر کیپټن ریټایر منیر اعظم مشال لیډو ته ویل
چې کوم د کانفلیکټ افیکټډ ایریاز دي چې کوم ملکن ډیویژن پوره دي خو پاغه کې درې ډیسټریکټ چې کوم 17 بی ایچ یوز دي چې هغه کې کمپلیټلی ډیمیج شو یا د هغه سامان چې کوم دي نو ډیورینګ ملټنسي چې کوم خراب شو نو پاغه کې ملټنس او دهشتګرد چې کوم دي نو هغه ډیمیج کړي هم او سامان یې وړي هم. 17 بی ایچ یوز په دې فرست مونږ دوی ته ایډنټیفای کړو PDMA ته او PDMA ته چې کوم اسسټنس ورکې نو هغه تھرو USAID راځي. زمونږ د هیلث سیکټر کې چې کوم د دې شیر جوړی کې تقریبا 37.4 ملیون روپیز
دا دونه ورده چې دا امداد د USAID لخوا د ملکن ډیویژن د بیا ودانې د 30 ملیون ډالرو پروګرام برخه ده چې پکې بټول ملکن ډیویژن کې د سکولینو صحت مرکزونو او د اوبو نظام جوړول شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
طارق قرقزے، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی.
فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو. بنو
د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې د ولایتي بیا رغاونې ډلې PRT لخوا د لمریزې برېښنا هغه پروژه پلی شوې ده چې سلګونه کورونه او هټیو ته به برېښنا یا بجلی ورکوي. د سیمې اوسیدونکو په دې خوښي څرګندوي خو وایي چې نورو سیمو ته دې هم د برېښنا ورته سیستم یا نظام برابر کړل شي. ولایتي چارواکي هم دا یو ارزښتمن او په زړه پورې او د هیواد په کچه نوې پروژه بولي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
د افغانستان پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې د 2.5 ملیون امریکایي ډالرو په لګښت د لمریزې برېښنا پروژه ګټې اخیستنې ته وړاندې شوه. دغه پروژه چې په پکتیا کې د ولایتي بیا رغونې ډلې یا PRT لخوا یې لګښت ورکول شوی په یو کال کې بشپړه شوه. پکتیا والي جمعه خان هم درد وایي چې دا یو ګټوره پروژه ده چې د سیمې خلک یې له برېښنا یا بجلی څخه برخمن کیږي.
د افغانستان په سطح ونیم ځل ده چې د سید کرم په ولسوالۍ کې تطبیق شوې ده چې پیل لپاره د 2.5 ملیون ډالر د مصرف شوی چې د مصرف PRT ورکړي دي. پیل لپاره چې شبکې ټولې تکمیلې نه دي 200 کورنۍ ته برق ورکوي.
د سیمې خلک په دې خوشاله دي چې په خپلو خټینو کورونو کې اوس د تیلو څراغونو پر ځای د برېښنا یا بجلی راډونې کورونه ور روښانه کړي دي خو غوښتنه کوي چې دا پروژه نور هم پسې وغځول شي.
زه انور د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی د دې برق نه موږ ټول خوشاله یو. خیاطانو په مخ کې په لاسو باندې خیاطي کوله اوس د برق څراغلی د ټول په د برق نه استفاده کوي خو دغه یو هغه داسې لږ نور هم چې دا شاوخوا کومې متکې پاتې دي دغه تم باید چې د برق ورکړی شي. کور کې تیاره جای به ونه نه په هر جیک موږ ته ګروپونه لګیږي، د دې برک نه موږ ډیر خوشحاله یو.
د پکتیا ولی جمعه خان هم در دوای چې هڅه کوي دا پروژه لا پسې وغځوي تر څو نور سیمو ته هم د برېښنا یا بجلی ورته سیستم برابر شي.
امید چې پاینده کې دا جته انکشاف ورکو او سوالې نور خلکو ته او دولتي چارواکو ته او سنو ته قومونو ته خدای کول دا د دې برک نه مستفید شي.
نو دا څه ډول سیستم دی چې لمر نه پکې ګټه اخیستل کیږي؟ په اړه یو تن انجینر میرزا محمد وایي
ټول یو سلام 15 کلو واټ برج جوړي دا همیشه د پاره 2400 برت د ست کرم رسوالي ته بازار ته او کلو ته کوم برج د شمسيانه جوړي دا راځي دلته بیتری لري د بیترو ته دا بیتری بیا د سی پی سی باندې بدلی دا ترانسفورمر ته دی هغه د 10 غته راځي د 10 غ بیا ترانسفورمر ته کی چې یو ترانسفورمر د مګر 300 کلو واټ یو ترانسفورمر دا او 300 بل دا په دوه لینو تقسیم شوی دا تقریبا موږ چې میټر لګولې دي 233 میټر هم لګولې دي تقریبا د 1400 فامیله د دینه برخوردار دي دوند بازار تر اوسه پورې خې قوی ده خې کار کوي چې ته موږ پراختیا ورکو لګ نور تم کولې شي لکار وکو او که ډیر زیات هغه سی بیا کمزوري کیږي.
کته هم په سید کرم ولسوالۍ کې خلک لا برېښنا څخه برخمن کیږي خو اوس هم د پکتیا نوی په سلو کې او هم دا رنګه خوست او پکتیکا د برېښنا د نشتون له امله له ډیرو پرمختګونو بې برخې دي. دوی له مرکزی دولت غوښتنه کوي چې د ولایتونو ته دوامداره برېښنا یا بجلی راوغځوي تر څو خلک یې له ګټې څخه برخمن شي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
زموږ د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره ده 00420221 24 21. یو ځل بیا درته یم 00420221 24 21. په دې باندې راته ټلیفون وکړئ چې هر چیرې تاسو مسافرین یاست خپل نمونه راته وخی او د دې ترڅنګ سیمه راته وخی او خپل شمیره دا څنګه چې ما تاسو ته ویل همداسې راته خپل شمیره پرېږدئ. نو زه به تاسو ته ټلیفون وکم او بیا به سره په دې باندې وغږیږو. او اوس هم د ونی هیواد لیبیا په شمالي افریقا کې پروت هیواد دی چې د روم له سمندرګي سره لګیدل دی او د مصر او تیونس په منځ کې پروت دی. په مصر او تیونس کې د ولسی پاسون لقبله د دې هیواد اوږدمهاله مشرانو واک پرېښود او په لیبیا کې اوس هم د مومر قذافي د حکومت پر ضد مظاهرې او نښتې روانې دي. په لیبیا کې تیل ډیر زیات دی او د دې هیواد د برآمداتو 95% برخه جوړوي. د 2010 زیږیز کال د اټکل تر مخې د لیبیا ټول ناخالص ملي پیداوار شاوخوا 8.8 ارب امریکایي ډالر او په 2010 کال کې د دې هیواد اقتصاد 3.3% وده کړې وه. په دې هیواد کې سړي سر کالنۍ ګټه 13,800 امریکایي ډالر ده. د 2004 زیږیز کال د اټکل تر مخې د دې هیواد د ټول ملي پیداوار 18% برخه کروندګري، 20% هغه صنعت او پاتې نورې د خدماتو څانګې جوړوله. د لیبیا د پلازمینې نوم ترابلس یا تریپولی دی او بل لوی ښار یې بنغازی نومیږي. په 2010 کال کې په دې هیواد کې 45,145 کسان اوسېدل. د لیبیا د سندرغاړي محسن بیت المال پر سندرې د اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسیږي.
اقتصادي نړۍ.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.